بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل كانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې څلورمه، د 1443 هجری قمری کال د شوال د میاشتې درویشتمه، او د 2022 میلادي کال د مئی د میاشتې 15 نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ابراهیم رئیسی د سفر په بهیر کې د ایران او د عمان د اړیکو په پراختیا کې نوي افقونه نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د علم او د اخلاقو د استاد په غم کې نوم سره یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. بیا به منځنی ختیځ په 13 اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. خوږ اوریدونکو، اوس په ایران کې د سهار 2 بجې دي. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په امریکا کې په یو ښوونځي باندې حمله کې تر اوسه 30 کسان وژل شوي. افغانستان کې طوفان 15 کسان مړه کړي او نړیوال استکبار به د سیاد د جنیتونو جواب ورکړل شي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په امریکا کې په یو ښوونځي باندې برید کې تر اوسه 30 کسان وژل شوي. زمون خبریال راپور کړی، د امریکا په ټیکساس ایالت کې 43 ځوان په یو ښوونځي کې په ډزو سره تر اوسه 43 زده کوونکي او درې نور کسان چې شاید معلمان وي وژلي، یو شمېر نورې ژوبل کړي هم دي. د امریکا پولیسو هم حمله کوونکي 43 ځوان په ډزو سره وژلی. رسنۍ وویل چې په ښوونځي باندې حمله کوونکي ځوان له حملې مخکې پولیسو سره هم د ډزو تبادله کړې وه. په امریکا کې په ښوونځي کې دغه برید د نیویارک په بوپالو سیمه کې په یو دوکان باندې له توکمیزې حملې 10 ورځې وروسته راځي چې په کې 10 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم په ټلیفون باندې د ټیکساس له ګورنر سره خبرې کړې دي او هغه ته یې د هر ډول مرستې وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن دغه راز په ټلویزیون باندې خپل ملت ته په وینا کې وویل، زه بیمار او ستړی شوی یم او زیاته کړه موږ به اقدام وکړو. ویل کېږي په ښوونځي باندې حمله کوونکي په خپلې نیا باندې له ډزو وروسته ښوونځي ته ننوتلی او بیا یې هلته ډزې پیل کړي دي. امریکا چې په نورو هیوادونو کې تل بې ځایه لاسوهنې کوي او د دنیا په بېلابېلو هیوادونو کې ترهګرې ډلې جوړوي او ورسره مالی پوځي او استخباراتي مرستې کوي، د هیواد په داخل کې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخامخ ده. امریکا باید د نورو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې پر ځای د خپلو خلکو د هوساینې او د امنیت د برابرولو لپاره اقدامات وکړي. په افغانستان کې طوفان 15 کسان وژلي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د افغانستان په شمال او ختیځ کې په پریاب او ننګرار ولایتونو کې د سخت طوفان له کبله د 2 کوچنیو انجلیو په شمول 15 کسان ووژل شول. د ننګرار ولایت ځایي سرچینو وویل، په پچیراګام ولسوالۍ کې سخت طوفان د یو کور د نړېدا سبب شو چې له کبله یې 2 کوچنۍ انجلۍ ووژل شوې. دغه راز په پریاب ولایت کې هم ځایي چارواکو وویل، په بلچراغ ولسوالۍ کې د طوفان له کبله 3 سروي ساتون کې وجل شوی او کور ته توان رسیدل او د غراز ولس غوغانې وغیرہ هم مړی شوی دی. په هرات ولایت کې کروندګرو هم ویلي دي وروستیو توپانونو په دغه هیواد کې کرهنیزو محصولاتو ته زیات توان رسولی. افغانستان د پرمختګ لپاره توانمنۍ لري. د افغانستان رسنۍ د هیواد د ډول د بلکوا په بینولو سره د آسیا د زړه او د امن او باثباته هیواد په توګه د افغانستان امتیازونه او وسونه مهم بلل. خامه پریس خبری آژانس پرون په راپور کې ویل افغانستان بیلابیلو هیوادونو ته د ورننوتلو لپاره دروازه ده. پر دې ډول چې مرکزی آسیا د تاجکستان، ترکمنستان، د ازبکستان او جنوبی آسیا له پاکستان، منځنی ختیځ او ایران سره وصلوي. دغه رسنۍ د سیمې د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا او غوړېدا لپاره په افغانستان کې د سولې او د ثبات په مهم بللو سره وویل افغانستان 6 میلیونه ټنه مس، 2.2 میلیونه ټنه سنگ یهان یعنی آیرن اورې او 1.4 میلیونه ټنه نور تر ځمکې لاندې ذخایر لري چې له هغو مناسبه استفاده د هیواد د پرمختګ او د پراختیا لپاره لاره هوارولی شي. خامه پریس خبری آژانس بیا وویل د افغانستان د اقتصاد بیا پیاوړتیا لپاره تر ټولو ښه لاره د افغانستان له اقتصادي او انساني کړکۍ سره د مقابلې لپاره د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د تجارت او د ارتباط زیاتول دي. نړیوال استکبار ته به د سیادې خدایي د جنایت ځواب ورکړل شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د یماندن سارولا غورځنګ سیاسي دفتر بیګا په یوې خبر پاڼه کې د ایران د سپای پاسداران ځواک د یوه چارواکي شهید حسن سیادی خدایی د ټیرور د غندلو په ترڅ کې ویل نړیوال استکبار به د دغه ټیرور د جنایت ځواب ترلاسه کړي. د حرام دفاع ډګروال پاسدار حسن سیادی خدایی په تیرې یکشنبې ورځ په تهران کې نړیوال استکبار ته د اړوند د عواملو او د انقلاب ضد ترهګرو کسانو د جنایت ښکار شو او شهید کړای شو. د یمن د انصار الله غورځنګ سیاسي دفتر په دغه بیانیه کې زیاته کړې ده نړیوال استکبار به د دغه جنایت ځواب ترلاسه کړي او به نه توانېږي د دغه اقدام له پایلو څخه ځان وژغوري. د یمن انصار الله غورځنګ په دغه بیانیه کې بیا ټینګار شوی دی چې د نړیوال استکبار جاسوسي ادارې چې په سر کې امریکا او اسرائیل دي د دغه ټیرور عاملان دي. روسیه او چین ګډه هوایی ګزمه وکړه. تاس خبری آژانس راپور کړی د چین دفاع وزارت د جاپان سمندر د پاسه له روسیې سره د ګډې هوایی مانورې د ترسره کولو خبر ورکړ او زیاته کړه دغه پوځي مانوره په روان میلادي کال کې د دواړو هیوادونو د پوځي ملګرتیا یوه برخه ده. د چین دفاع وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې له روسیې سره د خپل هیواد د ګډې پوځي مانورې پیلېدا ته په اشاره سره وویل د جاپان د سمندر د اوبو د پاسه د چین او د روسیې د جنگي الوتکو الوتنه یو ستراتیژیک اقدام دی او د بل هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه ګڼل کیږي. د چین او د روسیې هوایي ځواکونو په آرام سمندر کې د چین په ختیځه سیمه او د جاپان د سمندر د اوبو د پاسه ګډه هوایي ګزمه وکړه. د چین دفاع وزارت زیاته کړه دغه هوایی مانوره د روسیې او د چین ترمیان د دوه اړخیزه دفاعي ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره یوه عادي ګزمه ده. له دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي وو چې د دغه هیواد هوایی ځواکونو د چین له جنګي الوتکو سره په ګډه توګه د چین په ختیځ سمندر او د جاپان د سمندر د اوبو د پاسه ګډه هوایی ګزمه ترسره کړې ده. د چین دفاع وزارت یادونه وکړه له روسیې سره د چین ګډه په هوایی مانوره د نړیوالو حقوقو او د قوانینو پر اساس شوې ده او په سیمه کې د هیڅ هیواد هوایی حریم ته ګواښ نه دی کړی. ګډوډۍ اروپایي هیوادونو ته ګواښ کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پولینډ ولسمشر اندری دودا وویل د اوکراین د جنگ له کبله د لوږې او د قحطۍ په بڼه کې اروپایي هیوادونه باید د بېساري ګډوډۍ په تمه واوسي. هغه د سویزرلینډ په ډاووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي ټولنې په غونډه کې په دې خبرې سره چې په اوسنیو شرایطو کې باید ټول هیوادونه خپل تمرکز د اوکراین هیواد د غنمو په صادراتو باندې وکړي او د دغه چارې د اسانتیا زمینه برابره کړي وویل د مصر او د افریقا د شمال د هیوادونو 80% غنم له اوکراین څخه تامینېږي او د دغه بهیر د ګډوډېدا په بڼه کې باید د بېساري ګډوډۍ په تمه واوسو. د پولند ولس مشر اندرا دودا بیا ویل کچیرې د اوکراین جنگ د افریقا د شمال په هیوادونو کې لوګه او قحطۍ زیاته کړي، اسپانیا هیواد او د اروپا د لوی وچې ټول جنوب هیوادونه باید خپلو هیوادونو ته د افریقا د مهاجرینو سترې څپې ته د اړوند مشکلاتو په تمه واوسي. پولینډ د روسیې پر ځای د سختو بایکاټونو د لګولو یو مهم دفاع کوونکی دی او په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین د بشپړ غړیتوب لپاره خپل قوي ملاتړ هم اعلان کړی. د پولینډ د ولسمشر دغه وینا په داسې حال کې ده چې د روسیې چارواکي باوري دي د روسیې پر ځای د لویدیځو هیوادونو مالي بایکاټونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د خوراکي موادو د کمښت او د انفلاسیون د زیاتېدا اصلي عوامل دي. پخوانی خارجه وزیر د روسیې پر ضد اقداماتو په اړه خبرداری ورکړ. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا پخوانی خارجه وزیر هنری کیسنجر د روسیې پر ضد د لویدیځ له غمیزې د ډکر شار د پایلو په هکله خبرداری ورکړ. د امریکا او د بریتانیا په شمول بیلابیلو لویدیځو هیوادونو په اوکراین باندې د روسیې د حملې له پیلېدا وروسته اوکراین ته د وسلو په استولو سره د مسکو پر ضد سخت بایکاټونه لګولې دي. د امریکا پخوانی خارجه وزیر هنری کیسنجر په سویزرلند کې د اقتصاد د نړیوالې ټولنې په غونډه کې خبرداری ورکړ. په اوکراین کې د روسیې ځواکونو ته د ماتې د ورکولو لپاره به د لویدیځو هیوادونو کوشش د اروپا د اوږدمهاله ثبات لپاره له غمیزو ډکې پایلې ولري. په اروپایي هیوادونو کې د روسیې د سیاستونو دوام د اروپایي هیوادونو داخلي امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی دی. لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا په تیرو څو کلونو کې د اوکراین له حکومت سره ډېرې مالي مرستې او پوځي کومکونه کړي دي او په دغه هیواد کې د جنگ له پیلېدا وروسته هم د پوځي او مالي ملاتړونو په ترڅ کې هلته ډېر ګوډاګیان د جنگ لپاره استولي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې اوکراین ته د وسلو د ترهګرو د استولو لپاره د لویدیځو هیوادونو اقدام دغه هیواد نور په وینو کې لیت پیت کوي. د ویلو ده چې امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني او دغه راز نور اروپایي هیوادونه کوشش کوي چې د اوکراین جنگ نور وغ شي چې د روسیې اقتصاد استر گزار ورکړي. سهونیست رژیم د ماتیو د پټولو کوشش او هڅه کوي. فلسطین آنلاین انټرنیټ باندې راپور ورکړ. د الاقصی جومات خطیب شیخ اکرامه صبری ویل د بیرغ لاریون د خپل حیثیت د بیرته د ترلاسه کولو او په خپلو وروستیو ماتیو باندې د بارغولی د کېښودلو لپاره د سهونیست رژیم کوشش دی. کابو دیرش کاله کېږي چې سهونستان په نیواکي کوڅ کې د بیرغ په نوم لاریون کوي او د سهونیست رژیم د بیرغونو په لاسونو کې په نیولو سره د فلسطینیانو پر ضد شعارونه ورکوي. د سهونیست رژیم چارواکو ویلي دي چې روان کال د مئی د میاشتې په 9 نیټه د نیوکی فلسطین په زړې برخې او په بابل عمود محله کې خارګې میشته خلکو ته د بیرغ د لاریون د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. د کوس د دفاع د لوړ پلاوي مشر شیخ اکرامه صبری په تیر یکشنبې ورځ هم ټینګار کړی و نیوګاران او یهودی سرزوري ډلې د هغه څه هیا کول چې د کوس وحدت نوموي د بیرغ د ستر لرون په تر سره کول سره غواړي په الاقصی جومات یرغل وکړي. شیخ اکرامه صبری وویل د بیرغ لرون کومه نوی خبره نه ده او نیوګارانو له دې مخکې هم د دغه لاریون په تر سره کولو سره هڅه کړې ده، خو په ځالونو یې د دغه لاریون په تر سره کولو کې ماتې خوړلې ده. د الاقصی جومات خطیب شیخ اکرامه صبری بیا ټینګار وکړ د عربو هیوادونو د چوپتیا او د نیوګر سهونیست رژیم د نیوګرو د سیسو په وړاندې د دفاع نشتون په دوام سره به په کوز او الاقصی جومات باندې یرغلونه دوام لري او هغه به بند نشي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له یوه هیواد څخه بل هیواد ته په زوره د مهاجرینو د زیاتېدا په بهیر نیوکه وکړه. د مهاجرت خرنده د هغو پناهغاړو په زوره کوچول دي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول په خپلو هیوادونو کې له یو شمېر مشکلاتو څخه د تښتېدا لپاره اکثره اروپایي هیوادونو ته ورځي. ترکیه او یونان له جنگ څخه د تښتېدا او له اروپا څخه د تېرېدا په هدف سره د مهاجرینو د تلو اصلي لارې ګڼل کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ
تهران ریډیو ډیر عزت منور دن کو اوس به سیاسي تبصره در تر وړاندې شي چې د رئیسی د سفر په بهیر کې د ایران د اسلامی جمهوریت او د عمان د اړیکو په پراختیا کې نوې افقونه نومیږي. عمان ته د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او د اړیکو په پراختیا کې نوې افقونه پرانیستل شوي دي. د ایران د باندینه چارو وزیر لارو او خارونو جوړونو تیلو دفاع او سمت وزیرانو په دغه سفر کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره ملګرتیا کړې ده چې په دغو حوزو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا ښودنه کوي. دا د عمان د نوي سلطان په پړاو کې مسکه ته د هغلي رئیسی لومړنی او د دیارلسم حکومت په نهو میاشتو کې د هغلي رئیسی پنځم بهرنی سفر ګڼل کیږي. په دغه سفر کې په مختلفو حوزو کې د ملګرتیا دولس سندونه لاسلیک شول چې په بیلابیلو حوزو کې د جامع او انډول اړیکو او ملګرتیا او د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ګروهنه ښیي. له دې مخکې هم د ایران اسلامي جمهوریت څو وزیرانو او د اقتصادي فعالانو او تاجرانو 50 کسیزه پلاوی د دواړو هیوادونو د تجارتي او د اقتصادي اړیکو د پراختیا په خاطر سفر کړی و او د ده خودنه کوي چې د دواړو هیوادونو د خصوصي برخو ملګرتیاوي اړیکې هم له دولتي برخو سره په یو وخت په پراخېدا دي. د عمان په خبري اژانس کې د وړاندې شوې شمیرنو پر اساس په عمان کې 2000 او 1100 ایراني شرکتونو پانګونه کړې ده چې 1000 درې شپېته شرکتونه سل په سله د ایرانیو په مالکیت او 1500 نور هم د ایراني او عماني مشارکت په بڼه فعالیتونه ترسره کوي. موجوده شمیرنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره د ایران او د عمان هیوادونو د جدي ارادې او د ګروهنې ښودنه کوي. له دې سره سره چې په وروستیو کلونو کې د ایران او عمان هیوادونو تجارتي او اقتصادي اړیکو او مبادلاتو اندازه زیاته شوې ده، خو تر مطلوبې ساوې پورې رسېدا ته تر اوسه زیات واټن او فاصله شته او کوشش کېږي په لومړي ګام کې د تجارتي او اقتصادي مبادلاتو اندازه د اوسنۍ اندازې 2 برابره یعنی تر 1.5 میلیارد ډالرو ته زیاته شي. په اوسنۍ بهیر سره به دغه هدف ته رسېدا ناڅاپي نه وي. د خبره شوې شمیرنو پر اساس په 2400 هجري لمریز کال کې له عمان سره د ایران د اسلامي جمهوریت غیر تیلي تجارت 1.35 میلیارد ډالر وو چې د تیر کال په نسبت 3.5% زیات شوی دی. دغه شمیرنې ښایي چې د وخت په تیریدا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مبادلاتو زیاتېدونکي بهیر په چټکتیا سره پر مخ روان دی. د راکړو ورکړو د زیاتېدا او اړیکو د پراختیا لپاره یو ضروري بېخبنایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مواصلتي کرښو پراختیا ده او په همدې خاطر د دغه سفر په بهیر کې د ایران د بندر عباس او د عمان د بندر السویک ترمنځ د سمندري ترانسپورټ پیاوړتیا او د چابهار او مسکا ترمنځ د سمندري مسافري ترانسپورټ کرښو ټینګېدا او ځینو نورو مسایلو په اړه موافقه وشوه. د تهران او مسکه ترمنځ د اړیکو ملګرتیا یو بله حوزه د انرژۍ برخه ده چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په بهیر کې نوې موافقې شوې دي. لنډه ده چې دواړه لورې په مختلفو زمینو کې د ملګرتیا او د اړیکو د پراختیا لپاره پیاوړې انګیزه لري او په دې لړ کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا په خپل بهرني سیاست کې لومړیتوب ګرځولې چې عمان خپل تیر کړچار ته په پام سره ایران لپاره مهم ځای لري او عمان هم په بچهه د حسام بن طارق السعید له راتلو وروسته د دغه هیواد د اقتصادي ځای پیاوړتیا د خپلې جنډې په لومړیتوب کې راوستې او نه غواړي په متحد عرب اماراتو سعودي عربستان او قطر کې له نورو ځوانو امیرانو شاته پاتې شي. د دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ستا سهرنی پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 23 او د 2022 میلادي کال د می له 15 نیټې سره برابره ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د غبرګولي څلورمه نیټه د ایران په کال هنداره کې د دسفول د ایران یو جنوبي ښار د مقاومت او پایداره ورځ نومول شوی ده. د دې کار علت د ایران او عراق د جنگ په دوران کې د عراق د باسي رژیم د توغندیو د باران په وړاندې د دغه ښار د خلکو مقاومت و. دا ښار د مقدس دفاع په دوران کې په زلونو د دښمن له تیری او د عراق د باس رژیم د توغندیو له بریدونو سره مخامخ و، تر دې چې د توغندیو ښار یې ورته ویلی. همداشان د ایران او عراق د جنگ په پیل کې په دسفول باندې له 200 نه زیات زلونه توغندی بریدونه او 40,000 واری ور باندې د ګولیو ډزې وشوې. د دسفول خلکو په د سخت توغندی او بریدونو سره سره هم هغه شان مقاومت کاوه او په دغه ښار کې به هر جمعه د خلکو او جنگیالیو په ګډون د جمعې لمونځ هم ترسره کېده. درې سوه یو دېرش کاله پخوا د 1212 هجري قمري کال د شوال د میاشتې په 23 نیټه ستر مسلمان فقیه او محدث سید نعمت الله جزایری په 28 کلنۍ کې وفات شو. هغه د فقه، حدیث او تفسیر او د عرب و ادبیاتو په علومو کې یو ښه استاد و او د اسلام د دین د احکامو په پراختیا او تبلیغ کې ډیر زیات زحمتونه ګاللي او ډیر شاګردان یې روزلي دي. د هغه له ارزښتمنو آثارو څخه قصص الانبیا، مدینه الحدیث او هدایت المؤمنین نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل یو کال پخوا د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په څلورمه نیټه سید ضیاءالدین طباطبایي د احمدشاه قاجار په حکم په د وزیرانو له مشرۍ څنګ ته شو. سید ضیاء د 1299 هجری لمریز کال د کب د میاشتې د دریمې نیټې د کودتا په بهیر کې د انګلستان په ملاتړ سره د رضا خان د پوځي کودتا عامل و. سید ضیاء تهران ته د قزاق ځواکونو در اتک په لومړي ورځو کې له احمد شاه سره ملاقات وکړ او په پوره واک او اختیار سره د وزیرانو د مشر په توګه د خپل ګمارل کېدنې حکم ترلاسه کړ. هغه د خپل مشرۍ له وړمبنۍ ورځې یو لړ اقدامات وکړل او د هیواد کابو 200 کسان او عالمان یې ونیول. په تور حکومت مشهور د سید ضیاءالدین طباطبایي د حکومت او د سل ورځنۍ کابینې د زوال علت د هغه او د ځواکونو سردار ترمنځ اختلافات ګڼلی شو. رضا خان چې له سید ضیاء سره یې اړیکې ښې نه وې، احمدشاه ته په لا زیات نږدې کېدو او د هغه د اطاعت او تابعدارۍ په ښودلو سره یې د سید ضیاء د زنګ ټکولو زمینه برابره کړه. په تېره بیا دا چې احمدشاه د سید ضیاء د وزیرانو د مشرۍ د حکم د لاسته کولو له وخته له هغه خوشحال نه و او د هغه سپکاوي او بې ادبي او باچا سخت خفه کړی و. بلاخره د 1400 مریز کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پاچا له سید ضیاء څخه استعفا وغوښتله، خو سید ضیاء ونه منله، تر دې چې احمدشاه پخپله هغه د غبرګولي په څلورمه نیټه څنګ ته کړ او د درې نوي ورځو حکومت یې ړنګ شو. نه 50 کال وړاندې د 1903 میلادي کال د مې د میاشتې په 15 نیټه د افریقایي هوادونو د سازمان منشور د غلوې وچې د دیشو هوادونو پښتون سره په ایتیوپیا کې لاسلیک شو او د افریقا د یووالي سازمان د جوړېدو لارې اواره کړه. دغه سازمان بنسټګر د مصر د وخت ولسمشر جمال عبدالناصر، د غانا ولسمشر قوام نکرومه او د کینیا او گینه بیساو ولسمشر احمد سکو توره و. دغه سازمان هڅې د افریقایي هیوادونو ترمنځ د یووالي رامنځته کولو او دغه هیوادونو د ازادۍ د غړیو هیوادونو د واکمنۍ له حق په دفاع کې راڅرخېدې. علم او اخلاق د استاد په غم کې ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې د استاد فاطمینیا د شخصیت په اړه یو ځانګړی پروګرام برابر کړی چې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې دغه وینا ستاسو د توجه وړ وګرځي.
اوریدونکو، په اسلامي تاریخ کې ډیر مسلمان عالمان د پیغمبرانو او ولیانو د ځلاند او تلپاتې میراث د بچولو او خپرولو په لاره کې ځلیدلي او له ظلم او استبداد سره د مبارزې په سنگرونو کې اسلامي امت د هلاکت له ګړنګونو ژغورلی دی. دا کسان د الهي رهبرانو، پیغمبرانو او امامانو د لارې رښتینی لارویان دي چې د نسلونو هدایت خپل دنده ګرځولې ده او په خپل علم او بصیرت سره د مسلمانانو د علمي، سیاسي او ټولنیز ژوند کې مهم رول لرلی. دغه شان یو شخصیت لوی عالم آیت الله فاطمی نیا دی چې په خپل نستړی کیدونکي زیار او پایداره صدقه سره خپل ژوند د دینی علومو په زده کړې او د ارزښمنو کتابونو په لیکلو کې تیر کړ او اخر دیوی وګدې بیماری له تلور وروسته د روان هجری لمریز کال د غوی د میاشتې په شپږشتمه نیټه کې د حق بلنې ته لبیک وایو. د دغه شخصیت د ژوند په اړه مو یوه وینا برابره کړې ده چې د خبرونې په دې شیبه کې ورته د ستاسو پام راګرځو.
قدرمنو اوریدونکو، آیت الله فاطمینیا له کله چې ځان وپیژنده خو خودسازی او کوشش او زیار د خپل ژوند سرمشق وګرځاوه او د فضایل او اخلاقي ښکلا او د لاسته راوړلو هڅه یې پیل کړه. هغه له کوچنیوالي د علم له زده کړې سره مینه درلودله او د خپل پلار میر اسماعیل څخه چې یو عارف انسان و دینی او عملی تربیت واخیسته. بیا یې د آیت الله مصطفوي په نزد تعلیم ته دوام ورکړ او په یو وخت دینی زده کړې هم جاری وساتلې. همداراز د علامه طباطبایی، محمد تقی عاملی، سید رضا بهاءالدینی، محمد تقی بهجت، علامه جعفری او داس نور و عالمانو چې د آیت الله قاضی بزرگ شاگردان وو په اسلامي او عرفانی علوم کې زده کړه وکړه. په اسلامي تعلیماتو کې راغلي چې کوم کسان چې د بندګۍ لار سمه ووهي خدای تعالی خو لارو ته هدایتوي. د عنکبوت سورې په 9 آیت کې لولو: او هغه کسان چې زموږ په لاره کې هڅه وکړي ارومرو یې خپلو لارو ته هدایتوو. آیت الله فاطمینیه د دغه شان کسان ښکاره مستاق دی چې د خپل نفس لپاکۍ او د خودسازۍ وروسته د شهود او درک کولو لوړو مقاماتو ته ورسید. شاید وویل شو چې د دوی تر ټولو لوی خصوصیت د دوی بې سارې تواضع او خاکساری وه. دوی ته د خاکسارۍ یو غر ویل کېده. اهل سلوک هم د دوی د ځینو کراماتو خبره کوي، خو دوی هیڅکله د هغوی تایید یا بیان ونه کړه. په ځینو کتابونو کې ځینې نکتې راوړي چې د هغوی د سیر و سلوک او د عرفان د لوړو درجو ښودنه کوي.
اګوریدونکو، بشکه پر نورو مخلوقاتو د انسان د لوړوي یو سبب په انسان کې د فکر، تعلیم او د تعلم ځواک دی. هغه څه چې انسان فکر ښکاره کوي د هغه دوی وسلې ژبه او قلم دی. که ژبه او قلم د حق په لاره کې وکارول شي، انساني ټولنه د سلامتیا لاره وهي او بې عدالتۍ نه رامنځته کیږي. آیات الله فاطمی نیا قرآن کریم د علم د زده کولو او د سعادت لارې ته د رسېدا بهترینه وسیله ګڼله. دوی باور لرلو چې کویناوال د قلم او ژبې په ښکلا سره په دې لاره کې ګام پورته کړي، کولی شي ډېر اثر وشیندي او مخاطب د حق لارې ته وبولي. د به وویل توجه لرئ چې که قلم په ښکلا سره رابره شي او وویل شي نو څومره جذبیت لرلی شي. نو کویناوال غواړي د علم حقایق سخت او له هر ډول ظاهري او معنوي استعارو او ښکلاو خالي بیان کړي، نو دا خوند نه کیږي. تاسو وګورئ قرآن څومره ښایسته تعبیرونه او قالبونه لري. که قرآن دومره ښکلی بیان نه لرلی، آیا په زړونو یې تاثیر کولی شو؟ دا چې عرب د شعر او شاعرۍ خاوندان وو او په دې برخه کې له لوړ تخصصه برخمن وو او له شعر ویلو یې خوند اخیسته، کله چې قرآن راغی شعر تر سیوري لاندې او اغیز لاندې راغی، او دا د قرآن د معنوي اجاز ښودنه کوي. پر دې اساس به د قرآن او نهج البلاغه په پیروي له خلکو سره خبرې وکړو او پام ولرو چې خبرې مو ښکلا ولري.
استاد سید عبدالله فاطمینیه د رجال او کتاب پیژندنې په برخه کې د اسلامي علومو له څیراندو څخه و. د قلم او ژبې له دوو وسلو په استفادې سره یې کلونه کلونه په دینی حوزو کې تدریس وکړ او ډېر شاګردان یې وروزل. هغه په دینی او پوهنتوني علومو کې د تدریس په ترڅ کې د اسلامي ایران په رادیو تلویزیون کې د ځانګړي کارپو په توګه هم په زلونو برخه اخیسته او په خپل خوږ او نافذ کلام سره یې شبهې ختمولې او مخاطبان د حق او حقیقت لارې ته کاګل. استاد پر جالو او نظری عرفانی علومو کې هم پراخه پوهه درلودله او په عین حال کې په عمومي منبر کې کښېناسته. اکثر کسان هغه ته یو وسیال خطیب او تکړه استاد وایي او د استاد له علمي اړخونو ناخبره دي. استاد د صحیفه سجادیه او نهج البلاغه له تکړه مفسرانو څخه ګڼل کېده او په دې اړه یې مختلف ټولګي لرل. شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره د کتاب نقطه ها از گفته ها درې جلدی ټولګه فرهنگ انتظار، فرجام عشق ده حضرت امام خمینی پا غزل یا و شرح یک نکته از هزاران ارمغان غدیر چهل حدیث از منابع شیعه و سنی درباره غدیر خم ده غلزین و آثارو گنل کیجی.
قدرمن اوردونکو د دغه ارواخاد استاد زوی د پاتیمینیا د جنو ځنګړتیاو پړوای حاجی صاحب خپل تربیتی راودو کې هیڅ کله او په هیڅ ځای په تیرا بیا په دیني پرهیزو کې سختی نه کوله. خو د دغه پرهیزو کړنو څارنه به کوله. دوی په هغه مینې او محبت سره چې په باجیانو کې پیدا کړي و مسایل حل کول له همدې کبله مو خپل په خپله هغه څه چې استاد به خپه کوونه کول، یعنی د هغه مینې په خاطر چې له پلار سره مو لرله، د دوی رضا د خدای رضا له ځان سره لرله او هڅه مو کوله هغه څه چې دی غواړي ترسره کړو. زما په خیال مینه یوه ډیره پیاوړې رشته ده چې د والدینو او بچیانو ترمنځ ټینګه ده او د ودې او تراکې لره هوارولی او ډېرې ستونزې له لارې غړولی شي. له همدې کبله مې هیڅکله نه یادیږي چې موږ د خپل پلار په وړاندې درېدلي او یا مور سره مخالفت کړی وي.
په اسلامي مکتب کې علم او پوهه لوړ مقام لري او له همدې عمله د عالمانو درناوی کیږي. په تیره بیا د هغو عالمانو چې ځانونه یې د علم او ایمان په ګاڼه پسلولي وي او خدای هغوی داسې هوښیار کسان ګڼلي چې له خدایه ویره لري. دغه عالمان د هغو ستورو په شان دي چې په تیرو او ګمراهیو کې ورک لارو ته لاره ورخي. نو ځکه خو د یو عالم په مرګ سره په اسلامي نړۍ کې یوه لویه کنده جوړیږي چې ډکېدل یې ناممکن دي. لکه څرنګه چې رسول الله مبارک فرمایي، کله چې یو عالم مړ شي په اسلامي نړۍ کې داسې نه جبرانېدونکې کنده جوړیږي چې د قیامت تر ورځې به په هیڅ نه ډکېږي. د هغه لوی عالم لپاره د الهي رحمت او مغفرت دعا کوو او خپل پروګرام د آیت الله خامنه‌ای په یوه وینا سره پای ته رسوو چې فرمایي: د عالم واعظ او درس اون کوونکو عالم جناب حجت الاسلام والمسلمین شاغلی حاج سید عبدالله فاطمینیا رضوان الله علی پمرینا د هغه کورنۍ او د هغوی ټولو ویرجنو او مینوالو او مستفیدانو ته تسلیت وایم. د دغه لوی او محترم عالم جذاب بیان او خوږ لان د ډیرو ځوانانو او لاره لټوونکو لپاره له فیضه ډکه سرچینه وه او د هغوی فقدان د غم او افسوس سبب دی. له لویه خدایه غواړو چې خپل رحمت او غفران په هغوی نازل کړي او دوی ته لویه بدله ورکړي. آمین یا رب العالمین.
قدرمن اوردونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې گرانو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی او زما محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او ترڅو د لویدیځ آسیا د تیرونی د مهمو پیښو جاج واخلو. په دې هیله چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزیزانو، په تېره اونۍ کې د لبنان پارلماني انتخابات او د اسرایلي پوځیانو په لاس د شیرین ابو عاقله وژلې ته د غبرګونونو دوام د لویدیځې آسیا ډېرې مهمې پیښې وې چې د پروګرام په دوام کې لا زیاته څیړنه کوو.
قدرمن اوریدونکو، د لویدیځې آسیا د تیرې اونۍ وه ډیره مهمه پیښه په لبنان کې د پارلماني انتخاباتو ترسره کیدل وو چې د مئی په 15مه نیټه وشول. دا د لبنان څلورویشتم پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. په دغو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه د 2013 میلادي کال په پرتله 4% کموالي سره 40% ته راټیټه شوه. د انتخاباتو په دغه پړاو کې په شرایطو د پوره کسانو شمیر څه د باندې 3,900,000 تنه وو. 95% خلکو په شرایطو پوره کسانو په انتخاباتو کې ونډه ونه اخیستله. په بله وینا، د لبنان په انتخاباتو کې له 1,600,000 او 5,000 ډیرو کسانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې دي چې له هیواده بهر استوګنه 80% لبنانیانو رای ورکړي دي. په دغو انتخاباتو کې 919 کاندیدانو د پارلمان د 1,300 څوکیو د ترلاسه کولو لپاره په 1,300 انتخاباتي لیستونو کې سیالۍ وکړه. اعلان شوې پایلې ښودنه کوي چې حزب الله او هم تړونه ګوندونه توانېدلي دي چې د پارلمان 2 کرسۍ وګټي. دغه پرېکسیون په تیر پړاو کې د لبنان په پارلمان کې 1 استازي درلودل. د انتخاباتو په دې پړاو کې 10 خپلواکه یا آزاد او اصلاح طلب کاندیدان او 15 تنه د لبنان د مدني ټولنې د ځواکونو کاندیدان پارلمان ته ورسېدل. دا ستر بدلون د واکمنې پرګانې په دودیزو ګوندونو باندې د خلکو د بې باورۍ نښه ده. د مقاومت مخالفان هم په دې وروستیو انتخاباتو کې د 40 کرسیو په ترلاسه کولو کې کامیاب شول. تر ټولو زیاتې رایې د سمیر جاجا په مشرۍ د قوات لبنانی ګوند دي چې 6 ترلاسه کړي دي. د جبران باسیل په مشرۍ چې د مقاومت د ائتلاف یو غړی دی په مشرۍ آزاد ملي بهیر 13 کرسۍ ګټلي دي. او په سعد حریری پورې اړوند المستقبل جریان چې دا ځلې په انتخاباتو کې په جلا توګه ګډون کړی و توانېدلی دی چې 6 ترلاسه کړي.
د لبنان د پارلماني انتخاباتو د نتایجو له اعلانېدو وروسته د حزب الله پر خلاف پراخ تبلیغات پیل شول او نتایج د حزب الله او دغه غورځنګ د ملاتړو ماتې وبلله. د مقاومت مخالفانو د لبنان له سیاسي جوړښت د مقاومت د څنګ ته کولو لپاره ډیر لګښت ورکړ او هلې ځلې یې وکړې. د لبنان په پارلماني انتخاباتو کې د امریکا او عربستان لاس وهنې تر غیر مستقیمو تبلیغاتو او مالی تامین محدود پاتې نشوې، بلکې د حزب الله له مقاومت سره د یوې رسندوی مقابلې تر پیلولو پورې مخته لاړې. د واشنگتن او ریاض سفارتخانه د بدلون په نامه کمپاین په پیلولو سره په حزب الله باندې د خپلو تورونو د جاري ساتلو او ورڅخه د خلکو د لرې کولو په لټه کې وې، خو د انتخاباتو پایلو د هغوی ماتې ثابته کړه. د لبنان د آزاد وطني غورځنګ مشر جبران باسیل د رسنیو په وړاندې یوې انتخاباتي غونډې کې وویل، پوهیږو چې کومې پیسې په انتخاباتو باندې لګیږي، یوه معلومه سیمه ییزه سرچینه لري او دا د دې نښه ده چې انتخاباتي مبارزه او سیاسي یوازې تر کورني اړخه پورې محدوده نه ده. د لویدیځ آسیا د سیاسي چارو کارپو حسن حانی زاده هم د لبنان د مقاومت د حذفولو په موخه د امریکا، عربستان، فرانسې او اماراتو لخوا د 40 میلیون ډالرو د لګولو خبر ورکړ. د نتایجو له اعلانېدو وروسته هم ځینو کسانو د حزب الله او د هغه د انډیوالانو د ماتې نغاره وغځوله. کوم کسان چې په انتخاباتو کې د حزب الله په ماتې باورې دي، هغوی د مطلق اکثریت ختمېدو او له یو او یا نه تر دوه شپېته د هغوی د کرسیو راکمېدو ته اشاره کوي. دا په داسې حال کې دی چې د حزب الله او د هغه د انډیوالانو د ولسي رایو شمیرنه په نویو انتخاباتو کې زیاته شوې ده. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصرالله د دغه هیواد د پارلماني ټاکنو په اکله په یوه وینا کې له هغو ټولو کسانو په قدرونې سره چې د دغه هیواد په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون کړی وویل، په انتخاباتو کې د خلکو پراخ شتون او پایلې له مقاومت څخه په ملاتړ او د هغه د وسلو د ساتلو په لړ کې یو پیغام و. د لبنان د حزب الله عمومي منشي د دغه هیواد د روان کال د پارلماني انتخاباتو د نتایجو له اعلانېدو وروسته په خپلې وړومبنۍ وینا کې په دې خبرې سره چې د لبنان د خلکو د ویرولو او د هغوی د مخ اړولو لپاره ټول ګواښونه ناکامه شول زیاته کړه. د انتخاباتو په دریو پړاوونو کې د لبنان د خلکو د پام وړ ګډون ګواښونو ته یو پریکنده او سخت ځواب و. هغه په دوام کې هغې نتیجې ته اشاره وکړه چې د لبنان مقاومت په یادو ټاکنو کې ترلاسه کړې او دا یې یوه ستره بریا وبلله او زیاته یې کړه انتخاباتو ثابته کړه چې د مقاومت محبوبیت په زیاتېدو دی. سید حسن نصرالله د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د لبنان په انتخاباتو کې د ایران د لاسوهنې په اکله د ځینو کسانو او بهرنیو بې بنیادو تورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل، آیا لږ تر لږه یو ځل مو ولیدل چې د ایران سفیر یا یې د سفارت کوم کارکوونکي په انتخاباتو کې دخالت وکړي؟ حال دا چې موږ د انتخاباتو په بهیر کې د امریکا د سفارت لاسوهنه ولیدله او د عربستان سفیر هم د انتخاباتو په بهیر کې ډیر فعال و.
وګوره دونکو، تیره اونۍ د قطر د جزیری چینل د فلسطینی خبریال شیرمین ابو عقیلا په ټیرور کې د صهیونیست رژیم جنایت غبرګونونو هم دوام درلود. د هرنیان د بهرنیو چارو وزیر وپکا هوکسترا د میرمن ابو عقیلا وژنه ډیر اندېښمنوونکې وبلله او په دې لړ کې د رڼو هر اړخیزه تحقیقات او غوښتنه وکړه. په نیاکی فلسطین کې د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر فرانچیسکا البانیز، د غیر قانوني اقدامونو د برخې ځانګړي راپورټر موریس ټیډبال بینز، د ښځو خلاف تشدد په چارو کې ځانګړي راپورټر ریم آل سالم، او د عقیدې او د بیان د ازادۍ له حقه د ملاتړ او د دولو په برخه کې ځانګړي راپورټر ایران خان په یوې خبر پاڼې کې ټینګار وکړ چې د ابو عقیلا ټیرور د خبریالانو په تیره بیا د فلسطیني ژورنالیستانو خلاف د تیرېدو د زیاتېدا په لړ کې شوی دی. د شان چې له 2000 میلادي کال څخه له 40 څخه زیات فلسطیني خبریالان وژل شوي دي، سلګونو نور زخمي شوي هم دي. د امریکا د کانګرس غړي الکساندر اوکاسیو کورټز په یوې ویډیو کې ویل د صهیونیست رژیم پوځ د واشنگټن په مالي مرستې سره د الجزیرې خبریاله شیرین ابو عقیلا وژلې ده. د صهیونیست رژیم په دغه کار باندې د نیوکه کوونکو له زیاتېدا سره سره دغه رژیم په دې لټه کې دی چې د شیرین ابو عقیلا د وژنې په هکله تحقیقات ختم اعلان کړي. د فلسطین خارجه وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل د صهیونیست رژیم پوځ سخت کوشش کوي چې د ابو عقیلا د ټیرور دوسیه بند کړي او په چټي پلمو سره له مسؤلیته ځان وتښتوي. په دغه خبر پاڼه کې زیاته شوې ده د صهیونیست رژیم پوځ په لسګونو دلیلونو او شواهدو د پوسټ مارټم په نتیجو او د شیرین ابو عقیلا په وژنې پورې اړوند نورو دلیلونو باندې سترګې پټې کړې دي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت په خپلې بیانیې کې راوړی دی د ابو عقیله د وژلې د دوسیې د ختمولو اعلانولو او په عباس پلموی له مسؤلیته د تښتېدا لپاره د نیوګر رژیم د پوځ هلې ځلې بې ګټې کوششونه دي او د یوه نوي جنایت په معنا دي. د بخشان نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل د یادې خبریالي د ټیرور د دوسیې په حقله د تحقیقاتو د ختمولو لپاره د اسرائیلو د هلو ځلو په غبرګون کې ټینګار وکړ چې اسرائیل دې د فلسطینیانو پر خلاف د خپلو جنایتونو مسؤلیت او پړه پر غاړه ومني او موږ ته د الجزیرې چینل د خبریالي شیرین ابو عقیله وژله هیرول نه دي په کار. دغه سازمان له دې مخکې هم ټینګار کړی و چې د جزا نړیواله محکمه باید د عدالت او حقیقت د څرګندېدا لپاره لاره هواره کړي او باید له سزا څخه تېښته چې د دغه جنایت دوام ته هڅونه ده ختمه شي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیرونی د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران رادیو د سهارنۍ پښتو خپرونې ډیرو قدرمنو او عزتمن اوردونکو هیله کوو چې په دغه خپرونې کې ټول خبره شوی او راغونډ شوی پروګرامونه د ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. خوږو اوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. خوږو اوردونکو، نور زموږ دغه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې مازیګر خپرېږي، له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. او ورځ مو هم له خوشحالۍ او نیکمرغۍ ڈکا.